السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې غړی په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه یم. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د ناامنۍ په حق لاندې خپل فیصله اوروي. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د فوج د مشر او د خارجه چارو د سیکرټري سره ملاقات کړي، خو په سر کې بعد ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو اوسرټ کی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان سره پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا سره اړیکې په سم لور روان شوي دي. او د نړۍ مشهور کمپیوټر او موبایل ټلیفون کمپنۍ ایپل جوړونکي مشر سټیو جابز مړ شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او د افغانستان پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. هند ته د سفر پر مهال ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی کې یوې دستوري ته وینا کې ویل،
کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي، زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې موږ خپل ملګری سره لاسلیک کړه، به زموږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده.
افغانستان د تیر نهه په ورځ هند سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. دې تړون سره به دواړه هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې نورې هم مضبوطې شي. د دې تړون تر مخه به هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې غټه ونډه ولري. دا پرمختونه د راپورونو تر مخه د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ بې انډیوالۍ لامل جوړیږي. خو حامد کرزی دا تړون د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د ارزښت وړ وباله. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا سره اړیکې په سم لور روان شوي دي او په دواړه خيزه اړیکو کې پیچ او خم مخې ته راځي. په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال وزیر اعظم ګیلانی ویل چې د هند او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون به په اړه هیڅ اندېښنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا اسامه بن لادن تر وجلو وروسته د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوې. امریکا په پاکستان تور لګوي چې د ورپکو ډلې حقانی سره اړیکې لري. بل لوري په افغانستان کې د سولې د عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژل کېدو وروسته افغانستان او د پاکستان ترمنځ هم اړیکې پیچلې شوې دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وای په پاکستان کې د ترهګرو سره د اړیکو تورونه هیڅ منطق نه لري. مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې گورنر مسعود کوثر ویل،
حقیقت دا دی دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شهید شوی دی، هغه نه بس دا تعلقات لک دا شوی دی. خو زه دا نه پوهیږم دا کم قسم چې الزامات لګی نو دا هغه اړو س منطقی او س جواز نه پیدا کیږي. دا د هر خلکو پروپاګنڈی دی چې کم خلق د پاکستان او د افغانستان په مسکه غلط فهمی پیدا کړي.
گورنر مسعود کوثر زیاته کړه د مسلو د هوارول لپاره دی باید دواړه هیوادونه له یو بل سره خبرې ترې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری د کراچۍ پر حالاتو د اس خود نوټس فیصله اورولې ده او ویلي دي سند حکومت د شرخوخو پر ضد کوټلي ګامونه نو پورته کړي. دوی زیاته کړه هیڅ یو غیر آئینی ګام حمایت نه کوي او د امن او امان بحالولو لپاره فوج راغوښتل حل نه دی، باید سیاسي لارې چارې دي ولټولې شي. په کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو کې تیر د سمودي رئیسي په سلګونو کسان په هدفي وجونو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د راتګ لسمی کلیزی په موقع سرخار کابل کې په سلګونو مظاهره چانو د امریکا او د ناتو ځواکونو نه د هیواد څخه د وتلو غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي شاوخوا 200 مظاهره چان د امریکا پر ضد نارې وهلي او د امریکا بیرغ هم وسوځولو، خو مظاهره چان پورم نه وو. د جمعې په ورځ په لس کاله مکمل شي چې امریکا د طالبان حکومت رانسکور کړی وو. دا د دې وروسته ده چې طالبان اسامه بن لادن امریکا ته د حواله کولو نا انکاری شوی وو. امریکا اسامه بن لادن د ستمبر 11 ترهګر پیخو ذمہوار ګرځولې وو. طالبان په افغانستان کې یو لک او سلویخ زره ځواکونه چې زیاتره د امریکا دی پر ضد جنګیږي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د نړۍ مشهور اپل کمپنی چې آی پیډ او آی فون جوړوي پخوانی مشر او جوړونکي سټیو جابز د شپږ پنځوس کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ خبر کمپنی د شروع په ورځ اعلان کړی. د جابز کورنۍ وای د خپل خپلوانو په موجودګۍ کې په آرام سره مړ شو. جابز ته پخوانی د تریخي کینسر ناروغي وه او په 2009 کال کې په بدن کې وینه هم بدله کړې وه. هغه د روان کال د اگست په میاشت کې د کمپنی د مشرۍ نه استعفا ورکړې وه. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا د نیوکو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې د شام د حکومت پر ضد قرارداد په منظورولو کې پاتې راغلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د شورو په ورځ ویلي سلامتی کونسل د خپلې ذمهوارۍ نه په شا شوي او دا چې چین او روس چې د امریکا او اروپا لخوا وړاندې شوي قرارداد په لړ کې د ویټو حق استعمال کړي په کار ده شام ولس ته جواب ورکړي. میرمن کلینټن زیاته کړه د شام ولس به د سلامتی کونسل لخوا د قرارداد په منظورولو کې ناکامي هیره نه کړي چې کېدای شوه دې سره د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د نړیوال ګامونو امکان مخې ته راغلی وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم په یو بیان کې په سلامتی کونسل تنقید کړي. چین او روس د نهې په ورځ د امنیتي شورا د مستقل غړو په توګه د وړاندې شوي قرارداد پر ضد د ویټو حق استعمال کړی وو او ویلي وو چې د داسې قسمه وړاندیز ملاتړ نه کوي چې د شام د حکومت پر ضد دې بندیزونه ولګول شي. د ملګرو ملتونو په خبره د مارچ میاشتې د شام د حکومت پر ضد په مظاهرو کې تر اوسه پورې 800 نه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د ګلی ازنمو خبرونه اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورید روانې غړې په خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. نن د کراچۍ د امنیت په حق له د پاکستان سپریم کورټ د از خود نوټس په ترڅ کې خپل فیصله اوروي. په داسې حال کې چې افغانستان د هند سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی، افغان سفیر اسلام آباد کې د پوز د مشر او سیکرټری خارجه سره ملاقات کړی. د دې ملاقات په حق له د دفاعي چارو سیډونکو وایي
ما دا خیال دی چې دا ملاقات چې په دې کې افغانستان سفیر به دغه شی د حامد کرزی والا چې کومه خبره وه هغه به ورته ویلي چې جی تاسو په دې باندې فکرمنده کیږئ نه.
او متحده قامی مومنت یو وار بیا د حکومت سره ملګری شوه. د کراچۍ اوسیدونکو د دې ګوند په حق لسه نظر لري.
خپل مفاد ته پاره کوي چې صحیح شرطونه مانه بلیک میلران دي بلیک میل کوي دا په وجه باندې راځي هغه سټونو لوم بیا راځي.
دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه خپلې خبرونه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری ساتي. دا خبرونه تاسو د خپل ریډیو د لارې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 باندې اوریدلی شي او کوڅو کې په لنډو سپو یا شارټ ویوز اوریدل غواړي نو د خپل ریډیو ستن په 22 په سلیریش او یا په 23 باندې ودروي. قدر مون اوریدونکو راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ کراچۍ کې د هدفي وژنو او ناامنۍ په حق لا از خود نوټس اخیسته وو او د دغه لړکې د 15 کسیزه بنچ جوړولو سلسله هم شروع کړي وه. هغه خپل فیصله اورولې ده خو نن به د پاکستان چیف جسټس د کراچۍ د امنیت په حق خپل فیصله اوروي. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل مونږ سره د ټلیفون د لیکې ده. ریاض مساخیل سلامونه مومنه او د دې فیصله په حق لکه کوم نوی معلومات مخې ته راغلي نو زمونږ اوریدونکو په خبر کړي.
ډیر مننه منور شاه د څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کم کراچۍ کې بدامنی و د هغې لپاره یو 15 تنی هغه بینچ د سپریم کورټ کراچۍ رجسټر کې جوړ شوی. 30 اگست باندې چیف جسټس د دې نوټس اخیستی وو. 15 اگست د دې کیس باقاعده اوریدنه شروع شوه. د اوس نه شیبه ګړی وړاندې اوس چونکې دا وخم فیصله لګیا ده لیکل کېږي. چیف جسټس پخپله د هغې چې کمې برخې مخې ته راځي هغه بیانوي. د چیف جسټس وینا وه چې د یو تن وجنه دا د ټول انسانیت مرګ دی دغه شانتي غي دوي چې بعض سیاسي ګوندونه هغه د ورانکارو په شاو ولال دي او پغه کې غي د کامران مادوري او د اجمل پهاړي څوک چې دا وخه د پولیس په ولک کې دي نیولې شوې دي پغه کې سونه روان دي هغه حواله ورکړه چې دا کسان د ازي دي په شا باندې دغه شان نور خلک هم چې په شای سیاسي ګوندونه ولال دي دغه شان غي وي چیف جسټس چې عوامي نېشنل ګوند متحده قومي موومنت جماعت اسلامي پیپلز پارټي او دغه شان مذهبي تنظیمونه هغه په کراچۍ کې بته اصلي د خلکو نه او د دې په وجه باندې کم چې پانګکاران دي کم چې سرمایه کاران دي هغه نور ملکونو ته خپل سرمایه وړي او دغه شانتې ور سره د ملک معیشت چې کوم دی هغه هم تباه کیږي د هغې وینا وه چې په دغه سیاسي ګوندونو باندې پابندي لګول او نه لګول دا د حکومت کار دی سپریم کورټ په دې کې هیڅ عمل دخل نشي کولی او دا شان د صوبې ته د فوج راغوښتو اختیار هم د صوبایي حکومت سره وي
ریاض خان نن اسلام آباد کې د پریزیدنت هاوس مخې ته د مسلم لیگ نواز ګوند په شمول د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره هم کیدونکې و او دغه تل کې وایي چې درنای هم ورکول د په دغه لړ کې تازه صورتحال دی
تازه صورتحال خو منور شاه دادی چې رقم درنه واغه ختمه شوې ده د دې چونکی یو پوینټ ایجنډا وا چې لوډ شیډنګ باندې به دا درنه کیږي مسلم لیگ نواز ته د دې اعلان کړو خو وروستو کله چې داخله کړه جمع شو پرون دي د پارلیمان مخې ته ورکړو نن د ایوان صدر مخې ته دی ناستو د کې د لوډ شیډنګ سره سره بیا د ګرانې او د بیروزګاری او دغه شان ناانصافي چې کم د میرټ سره کم دغه کیږي په سفارشونو باندې خلک برتي کیږي نو دغه ټولې معاملې په دې کې رالی په دې درنه کې د جمعیت العلماء اسلام زرمان د نظریاتی ډلې جماعت اسلامي او د شیرپاو ډلې دغه د مسلم لیگ هم خیال د دې کسانو هم ګډونو کو او د دې وینا وا چې یک حکومت د دې شنو ته پاملرنه ورنکړه او دا خپل د دې کوم رویه د ټیک نکړه نو دې خو نن دلته راځم شوې دی خو دا احتجاج به په ټول ملک خور شي او دغه شانته داخله چې خپل حلقو کې دی له چاچا ووټ ورکړي هغه خلک د دې به شاودريږي او دا به د حکومت خلاف یو ډیر مضبوط او مهم هغه شروع شنو باید چې حکومت دې لخته پاملرنه ورکړي کوم چې دولتستون دي دا
ډیر مننه ریاض مساخیل قدر منوریدون کو دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل چې د پاکستان د سپریم کورټ د فیصلې او په اسلام آباد کې د پریزیدنت هاوس مخې ته د لوډ شیډنګ خلاف د مظاهره په اخلي تازه حال موږ سره شریک کړه
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت ته په دې ورستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سره ستراتیژیکی تړون لاسلیک کړي په کومه چې پاکستان تحفظات لرل هم په دې سبب د تیر شورو په شپه د چیف اف آرمی سټاف اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر سره اسلام آباد کې ملاقاتونه شوې دي د دې ملاقاتونو په حق لا نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي
د افغانستان د سفارتخانه او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سفیر د چیف اف آرمی سټاف جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خارجه چارو سکرتر سلمان بشیر سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او د هند سره د ولسمشر حامد کرزی ستراتیژي تړون په اړه خبرې اترې کړې دي کله چې مشال ریډیو دې لړکې د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شو د سیمهیزو او دیپایي چارو ته نگاران دی ملاقاتون ته په کوم نظر ګوري کله چې مشال ریډیو ریټایرډ کرنل خالد منیر نه پښتنه وکړه نو موري په دې اړه وویل چې پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژي تړون باندې تحفظات لرل او دی ملاقات کې ورته پاکستان خپل تحفظات وړاندې کړي دي
هغه غلطه نه بیان ورکو احمد کرزی صاحب چې پاکستان دې موږ رور ده معاہدے چې او کې اړینه پاتې دا بیان ور کو مطلب دا چې ټیک ته ملدای سره معاہدے او کې او پاکستان له پدې باندې غبراوی شي نه او ما دا خیال دی چې دا ملاقات چې او پدې کې افغانستان سفیر به دغه شه دې حمید کرزی والا چې کومه خبره واغه به ورته ویلې چې جیتا سو پدې باندې فکر مند کې چې نه ځکه چې هندستان چې چې ته خپل اثر رسوخ په کابل کې ډیرای نو پاکستان ته فکر شي
جی بالکل
ٹھیک ٹھاک نہ جی نو دا دے پارا بلاڑی چیز جی دا تاسو خلاف نہ دے یا مطمئن کو نو دے پارا بلاڑی نو حکومت دا شے پکے نشکار
دا افغان او سیمائز چارو کارپو ہا او خبریال طاہر خان دی ملاقاتونو تا پکم نظر گوری
دا ہندوستان او دا افغانستان تر منز چ کم سٹریٹجی دا شراکت کم ترون شوی دے پارے کی کم یو مهم نقطہ دا پدغا موافقہ یا معاہدہ کی راغ دا دا چی اوس بعد ہندوستان فوج کولی شی چ دا افغانستان امنیتی زواکونو تا تربیت
رعایت ورکی نو په پاکستان کې او بیا په فوج کې چې کم یو حساسیت موجود دی دا هندستان په اړه نو داسې امکان شته چې د هغه په اړه د پاکستان س اندېښنې وي س تشویش وي او دا افغانستان سفیر ته رسول دي. خو دا هم یو مهمه خبره ده چې د فوج د مشر دغه د افغانستان سفیر سره غونډه دا ډیر زیات د اهمیت وړ ځکه بلل کېږي چې کېدی شي د پاکستان فوج په دې باندې خوشاله نه وي.
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان ته ځکه په دې تړون تحفظات دي چې پاکستان څو وارې افغانستان ته تجویز ورکړی وو چې دوی به افغان پوځونو ته تربیت ورکوي. خو له دغه تجویز صدر حامد کرزی نه منلی او د هغه دریز وو چې دوی نه غواړي چې د روس هغه تجربه یو وارې بیا تکرار کړي ځکه چې هغوی هم افغان پوځ ته تربیت ورکړی وو او د هغې تربیت په وخت یې خپل خواخوږي او همخیال پیدا کړي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د سراج ظهیر په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او افغانستان د اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د هند سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړی دی. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او په دغه کې د موجود کړکېچ په حق له د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر سره خبرې کړې دي. نوموړی د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په حق له او د هند سره د افغانستان د ستراتیژیکي تړون په حق له وای.
حقیقت دا دی چې دا تعلقات خاص کر کلنا چې پروفیسر ربانی صاحب شهید شوی دی هغه نه پس دا تعلقات لیک دا شوی دی. خو زه دا نه پوهیږم دا کم قسم چې الزامات لګی نو دا غي اړو س منطقی او س جواز نه پیدا کیږي. پروفیسر دغه چې دی ربانی صاحب چې دی هغه د پاکستان دوست مونږه هغه ګڼلو چې د پاکستان دوست ورسره ورسره ربانی صاحب د دې خبرې هم یو دایو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هغه امن او دوستی غوښته. نو یقینا اوس دا خبره منطقی ده چې د هغه د ربانی صاحب مخالف قوتونه هغه قوتونه به وي چې هغه د پاکستان دوستان نه دي او دویمه خبره ده چې هغوی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې پر امن او یو ښه تعلقات نه غواړي. دا د هغه خلکو پراپیګنډي دي چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په منځ کې غلط فهمي پیدا کوي او زه ډیر افسوس کوم چې سره د دې چې کله موږ ته پته ولګېده نو زه مطلب دا چې هغه وقف کې شامل وم وزیر اعظم صاحب پہله فرصت کې چې دینو افغانستان ته لاړو او دا غو دعا د پاره او زما خیال دی چې د ربانی صاحب وفات باندې چې څنګه د افغانستان خلک خپه دي هغه نه موږ زیات خپه یو ځکه چې زمونږ ربانی صاحب یو دوست او دا غو شهادت سره هغه موږ یو دوست نه معلوم شو. نو دویمه خبره دا ده چې موږ دا وایو چې په دې خطه کې امن د پاره ضروری ده چې د پاکستان او د افغانستان خلک چې دی خپلو کې کینی او چې څه مسلی دي چې هغه حل کی.
گورنر صاحب دا راته وایي چې د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې د هند سفر کړی دی نو آیا دا په پاکستان باندې فشار اچول خو نه دی؟
یاره جی موږ دا وایو چې هر یو ملک دا حق حاصل دی هغه خپل تعلقات چې بل ملک سره هر څنګه جوړی موږ ته په دې باندې څه اعتراض نشته. البته موږ په دې چیز باندې یقینا اعتراض دی چې هر هغه کوشش چې هغه براه راست یا بالواسطه یا بلاواسطه د پاکستان مفادات یا د هغې امن خرابولو چې کوشش کیږي نو موږ هغه عمل چې دی تشویش نظر سره ګورو.
د افغانستان ولسمشر چې کوم تورونه لګولی دي چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې پاکستان دوه مخیزه کردار لوبوي نو دې ته په کوم نظر سره ګورئ؟
زما خیال دی چې تاریخ گواه دی چې څومره قرباني پاکستان د پاکستان عوامو د افغانستان په مرسته کې هغوی قربانۍ ورکړی دي. نو دا ډېر افسوسناک خبره ده هر څوک چې وایي نو د دې حقیقت سره هم څه تعلق نشته. دا یو غلطه خبره ده، بے بنیاد الزام دی او زما خیال دی چې پکار نه دي چې موږ الزامات لګو. پکار دا دی چې که صدا سے مسئلی وي چې موږ مشران د دواړو ملکونو خپلو کې کینی او هغه باندې خبرې اترې وکړي.
دا و د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر چې زمنګا د خبريال فرهاد شنواری سره د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په حق له خبري اترې کړې وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو نه کولو لوجه د تعلقات د کړکېچ ښکار شوې دي، دا راز د پاکستان او افغانستان تعلقات هم د کړکېچ ښکار دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قبایلی سیمو کې د وسلوالو سره د خبرو اترو اشاره ورکړې وه. دا راز خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور هم د وسلوالو سره د مشروط خبرو اترو ذکر کړی دی. دا چې د وسلوالو سره خبرې اترې سمره کامیابېدلې شي، په داسې حال کې چې وړاندې هم د وسلوالو سره خبرې شوې او د ناکامۍ ښکار شوې. په دې حق لا زمونږ خبريال عمر دراز وزیر دا ریپورت لري.
سوره زبدان د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سره د مشروط مذاکراتو غږ کړي. دوه ورځې وړاندې هم د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلی وو کچره وسلوال د حکومت شرطونه اومني او وسله او غرزوي نو د دوی سره حکومت امن مذاکرات کولی شي. د پاکستان حکومت وړاندې هم په شمالي او سویلي وزیرستان کې امن لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو وروسته بیا د خلاف ورزي په صورت کې دغه معاهده ختم شوه. دغه مخکینی مذاکرات یا امن لوازنامې چې دولت د وسلوالو سره کړې وي سمره موثره ګرځېدلې دي. په دې اړه مو د قبایلي چارو کارپوه او د انګریزي ژبې ورځپاڼې مشر اقبال خټک نو پوښتل.
دغه غوښتنه چې کاغذ چرته اصلاح وګرځي نو بیا به سره حکومت خبرې کوي. دا مخکې هم دا غوښتنه شوې د حکومت لاړه، خو د دغه غوښتنې په جواب کې د طالبانو له هغه تنظیمونو خوا نه څه جواب نه راغلی. په خوا کې کومې حکومت او د طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ څه خبرې یا امن معاهده، نو هغه امن معاهده ډېر وخت پورې پاتې شوې نه دي. په سواد کې موږ قتل، په جنوبي وزیرستان کې یو، په شمالي وزیرستان کې یو معاهده ده چې د حکومت د وینا مطابق د هغه ځای قومونو سره شوې ده. نور معاهده داسې کامیابې شوې نه دي. ما په خیال کې زه نه ګڼم چې دومره مثبت جواب به دغه ته ملاو شو، ولې چې طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرو نه مخکې څه مطالبه حکومت له خوا خاص اور باندې را مخته راشي.
د حکومت به هغه کمې غوښتنې وي چې دوی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره پر امن مذاکرات مخ په وړاندې بوزي. د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوای:
پاکستان به مخکې چې کوم ډیماند وي هغه به دا وي چې هغه د پاکستان آئین لاندې، مطلب دا دی چې هغه یو داسې ډاکومنټ دی چې هغه باندې د ټول قوم اتفاق دی. زما په خیال باندې هغه اداره کې تنظیم به خبره کیږي. بل بعد ملک خلاف وسله او چتول چکم دی نو هغه په بغاوت کې راځي، او زما په خیال باندې د وسلې استعمال چکم دی نو هغه بندې دل پکار دي او جنگ بندی پکار ده چې نه په فوج پاره باندې حمله کوي نه فوج په فوج باندې حمله کوي او بیا مذاکرات وشي د دې حالات لاندې، نو زما په خیال باندې بیا کامیابی راتلی شي. خو کله پکې مرګ جوړ لکیږي او ډزې کیږي، نو زما په خیال باندې دا خو مذاکرات داسې حالاتو کې ماته سازگار نه ښکاري.
ورځې وړاندې یو شمېر ورځپاڼو د وزیر اعظم ګیلانی د خولې ویلي وو که په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره امن مذاکرات ناکامه شي نو دولت به د دوی پر ضد فوځي عملیات کوي. په شپږ قبایلي سیمو کې فوځي عملیات لا خو سرته رسېدلي دي او لا په بازو کې دوام لري. یوازنی شمالي وزیرستان ایجنسی ده چې امریکا یې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی ډلې محفوظه ځاله ګڼي او پر پاکستان فشار اچوي چې د دوی پر ضد دی ګام واخلي. نو څومره کېدی شي چې پاکستان پر شمالی وزیرستان ایجنسی کې یا خود امن مذاکرات او عمل پیل کړي او یا بیا فوزی عملیات وکړي. ریټایرډ بریګیډیر سازیاتوی:
امریکای کم فشار چولې تاسو په خودی وزیرستان باندې حمله وکړي نو اوس کو پاکستان دغلط عملیات وکړل، نو د دې بعد پاکستان قوم ته دغه اشاره چې د امریکای په ما باندې وکړل دغلط. خو شمالی وزیرستان کې خودن سبا شپتن لګي چې څوک دغلط دی یا د چا په پښتنه ہے بان کار کیے چالا پارا کار کی ال تو اس پتر لگی جسدی او سندی فوج ہم دغل تشتا دے اور باقی گروپوں ہم دی او ہی خپل مطلب دار چے فشار لا دے پاکستان چکم دین دوبارہ یو فوجی عملیات شروع کرن. نو ما خیال بالے دے وقت کے نور ار یو شی خپل ځای باندې وي او څه کیږي نو زما خیال دی لنډ وخت کې د پاکستان لپاره به دا ډېر مشکل وي چې هغه خپل قوم خپل ځان سره کړي چې شمالي وزیرستان کې آپریشن وي.
دا یادونه وړ ده چې امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې عسکري قوتونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې وه او په حکومت کې د شراکت ورکولو فیصله هم کړې وه، خو د حالاتو خرابېدو وروسته امریکا نیغ په نیغه پر پاکستان تورونه ولګول چې دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دغه وسلوال په افغانستان کې په نړیوال ځواکونو بریدونه کوي، نو د دغو وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو لپاره یې په پاکستان باندې فشار واچو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پښتو وای مشال ریډیو وار. قدر من اوریدونکو، زکه مشال ریډیو واوري چې مشال ریډیو تاسو لپاره معلوماتي او خوندور معلوماتي پروګرامونه لري په پښتو ژبه. نه ساته ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان سین صبح کې سیلاب ځپلو سره د حکومت په شمول ملکی او غیر ملکی ادارې مرستندوی ادارې د خپل حدا پورې مرستې کوي، خو د نړیوال ورور لیلا خوا د لګ امداد ملاوي دوله وجه د قدرتۍ افاتونو د تنظیم ادارې یا ان ډی ام ای د پاکستان یعنی ولسنا چنده راټولولو لپاره د سندرغاړو او لوبغاړو نه مرستې اخستل شروع کړي دي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله نور تفصیل کوي.
پسین صوبه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه متاثر شوی خلکو سره د مرستو لپاره کې یو طرف ته پاکستان حکومت نړیوال ورورولۍ ته د مدد اپیل کړی دی، نو بل خو د افاتونو نظم ادارې نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي د پاکستانی ولس نه د چندې راټولولو لپاره د سندرغاړو اداکارانو او لوبغاړو نه مرستې اخستل شروع کړي دي. د لړ کې ان ډی ام ای د مشهور سندرغاړي ابرار الحق او لوبغاړي احسام الحق سره بیل بیل خبري غونډې وکړې چې پکې د ولس نه اپیل وکړو چې سین صوبه کې سیلاب ځپلو سره د هغه شان مرستې وکړي چې 2015 زلزلہ کې او 2010 کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړې وي. د ان ډی ام ای چیرمن ظفر اقبال قادر مشال ریډیو ته وویل چې دا سندرغاړي او لوبغاړي اولس ډیر خوخوي او موږ دوی د لاري اولس ته اپیل کوو چې د سخت وخت کې د خپل متاثر شوی ورونو سره مرستې وکړي.
په والا کې صاحب سره به موږ سیشن وو او اغله چند روز به هم پلان کرنے جا رہے ہیں.
ابرار الحق سره زموږ خبره وشوه او راتلونکو ورځو کې بعد د ملک په مختلفو خارونو کې د موسیقي پروګرامونه کوي چې سیلاب ځپلو لپاره پیسې راجمع کړي. د غشان مشهور لوبغاړي سام الحق هم زموږ سره وعده کړی چې هغوی به سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره نمایشي میچونه کوي. دې نه علاوه به هغوی د بار دنیا د نامتو لوبغاړو سامان هم ځان سره وروړي او د هغې به موږ نیلامي کوو. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې موږ د ولس نه زیاتې پیسې راټولې کړو او سیلاب ځپلو سره په پخښان مرستې وکړو.
د اردو ژبې مشهور سندرغاړي ابرار الحق وینا دا چې زموږ د راغونډېدو مقصد هم دا دی چې ملکی ولس ته خواست وکړو چې د سخت وخت کې د رايوځي شي او خپل یووالي ثبوت دی درست نړۍ ورکڑی.
ہم دونوں کو ملنے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹرینتھ ہماری ڈبل ہوں.
زمنگ درا یوز کے دو مقصد دار چ زمنگ شمیر زیات شی او خلق را باندې اعتماد زیات وکڑی. از پر امید یم چ خلق با من سر مرستے ضرور وکڑی. زب سیلاب زپل لپاره پاکستان او د پاکستان نه بهر د موسیقي پروګرامونو تابع کوم چ دارنګ د زیات نه زیات پیسې را جمع کړم او سیلاب زپل سر مرسته وکړم. زو لست هم خاص کوم چ تاسو را مخه تشی او د دې متاثرینو سر مرسته وکړی، زکه چ موجوده وخت کې د سن اتیا لک نه زیات خلق ډیر بد حالاتو کې دي.
د ټینس مشهور لوبغاړي احسام الحق مشال ریډیو ته ویل چې دیو پاکستانی وګړي په هیز سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره خپل کردار لوبوم، نو په کار دا چې اوله سمراشي او د نیک کار کې برخه واخلي.
اپیل کرنا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو، پاکستانی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے باہر،
ز اپیل کوم پاکستانی اولس تا او هغه پاکستانی خلکو تا کم چې د ملک نه بار دي چې راشي او سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي، ځکه چې د متاثرینو ته ډیر نقصان رسیدلی دی. د دوی کورونه تباه شوی دي او فصلونه خراب دي. زبه د متاثرینو لپاره پاکستان او پاکستان نه بار نمایش میچونه کوم او چې څومره پیسې راجمع شي هغه به متاثرینو ته رسوم. د نه علاوه د نورو ملکونو مشهور لوبغاړو مال خپل سامان هم راکړی دی او د هغې د نیلامې رستو چې څه پیسې راجمع شي هغه به هم په متاثرینو خرچ کولی شي.
کله چې موږ د ان ډی ام ای چیرمن ظفر اقبال قادر نه وپوښتل چې نړیوالې ورورولۍ نه چې د کمرستو اپیل کړی شوی و هغې کې ورته څومره امداد ترلاسه شوی دی، او بل دا چې ملکی ولس لکه د مخکې په شان په حکومت اعتبار
نه دی پاتې او خلک دا شکایت کوي چې زمونږ ورکړل شوی امداد مستحقینو ته نه رسی. نو د خلکو اعتبار په ځای کولو لپاره اداره څه هلې ځلې کوي؟ د نوموړي وینا ده،
ژوند اپیل میں سے ابھی تک 38.5 million dollars کیش.
ملګری ملتونو چې د نړیوالو رورولې نه کم اپیل کړی، په هغه کې 38.5 million dollars ورته نقد ملو شوی دی او څه ورته سامان هم ملو شوی دی، یعنی تر اوسه ټولې 1.5 million dollars ترلاسه شوی دی. پاتې شو د ولس د اعتماد بحالولو خبره. نو د سندرغاړو او لوبغاړو رابللو مقصد هم دا دی چې ولس کسه هم امداد ورکول غواړي نو دوی له دې ورکړي، او بیا به موږ د دوی په موجودګۍ کې په متاثرینو دا پیسې خرچ کوو. نو زه ولس ته خواست کوم چې خپل زړونه نه دې داسې یری وباسي.
یاد دی وی چې سند صبح کې راتلونکي سیلاب نه د ان ډی ایم ای تر مخه 8.5 لک او 15 زره نه زیات خلک متاثر شوي دي. 400 کسان پکې مړه او 2450 پکې جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې دی. د ګلیاز نه بعد تازه خبرونه لنډیز واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د افغانستان او د هند ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان سره پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی امریکا سره اړیکی په سم لور روان شوی دی. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری د کراچی پر حالاتو د اس خود نوٹس فیصله اورولې ده. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو د راتګ لسمی کلیزی په موقع سرخار کابل کې په سلګونو مظاهرچانو د امریکا او ناتو ځواکونو نه د هیواد څخه د وتلو غوښتنه کړې ده. او د نړۍ مشهوره کمپیوټر او موبایل ټلیفون اپل کمپنی جوړونکي سټیو جابز مړ شوی دی.
دا ګلیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو مهم ټکی وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، اوس پام وکړئ کورنۍ او ورځپاڼو ته چې پکې زیاتره ورځپاڼو د پاکستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په حق لا خپل لیکنې کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د دغه لیکنو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د افغانستان او هندوستان په لوزنامو لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارېیې کې لیکلي چې 13 ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات وروسته لوزنامې لاسلیک شوې چې تر مخه به هندوستان د تجارت او کلتور په څانګو کې د افغانستان مرسته کوي. ورې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کال 2014 کې د افغانستان نه د امریکې او ناټو ځواکونو د وطن وروسته به هندوستان د افغان ملي روزانه کوي. ادارې مخکلي کې چې همدارنګ لوزنامې افغانستان د پخوانی سوویت یونین سره هم کړی وي، خو خبره دادا چې نن بیا افغانستان ته د دې خبرې ضرورت ولې پیښ شو. او د هغې لویه وجه دادا چې افغانستان په پاکستان دا شک کوي چې ګنې دوی افغانستان کې د ترهګرۍ اور ته هوا ورکوي. او په 13 د برهان الدین ربانی په وجنه کې خود افغانستان وینا ده چې دوی زموږ سره پلټنو کې مرسته نه کوي، حالانکه د پاکستان خارجه دفتر دا خبره ردوي. ادارې اخره کې وایي چې پاکستان په خپلو پالیسو نظر واچوي، ځکه چې دا خبره د افغانستان یا نورې سیمې لپاره نه، بلکې په خپل د پاکستان په ګټو کې نه ده. او څنګه چې پاکستان په نړیوال کچه یوازې پاتې شوی دی، داسې به په سیمه کې هم بیخي ځانلې شي. د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د بلوچستان په صورتحال هم لیک کړی دی. دې کې جنگ ورځپاڼې لیکلي چې د 13 په ورځ د کوټې په سیمه اختر آباد کې په یو بس ډزو کې 14 تنه ووژل شو، کومه چې د غندنې وړ خبره ده او ټول پاکستانی قوم د دې زپلې کورونو سره ولاړ دی. ادارې وایي چې دا اول ځل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله بلوچستان کې داسې پیښو کې یو شمیر کسان وجل شوی دي. او دا پیښې په بیا بیا را مخې ته کېدل د دې خبرې هنداره ده چې دلته حکومتي رټ کمزورې دی. خو خبره دا ده چې بیا هم د مختلفو مسلکونو خلک او عالمان په دې ټینګار کوي چې حالات قابو کې اوساتي او سر ډلې ځین خطر مخې ته نشي. ادارې اخره کې وایي چې باید د لړکې مرکزی حکومت د صوبایي او ځلي انتظامی مرسته وکړي، ځکه چې بعض خلک غواړي چې پاکستان کې اړې غړې وي او پاکستان کمزور شي، خو له دې مخه با صرف په اتفاق سره نیول کیږي. او د غشان مشرق ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي چې فاټا کې د بجلی د بقایا جاتو د وصولې لپاره کومه طریقه جوړ کړې شوې ده، هغه یقینا چې د ستاینې وړ ده، خو له کده عملی کړی شي د دې با ډېر ښه نتیجې را برسېر شي. ادارې لیکي چې ملک کې د بجلی د بحران پیدا کېدو خو یو لوی وجہ د تیلو او ګیس کپنو ته پیسې نه ورکول دي، خو د بجلی 15% غلا چې کمه کیږي
گی که هغه اودر ولې شو نو هم به د بجلی په بحران تر ډیره حدا قابو اوموندي شي. اداریه وایي چې په کم تناسب سره په قبایلی سیمو کې د بجلی بلونه نه ورکړی کیږي، په هغه تناسب سره هلته لوډ شیډنګ هم کولی شي او د لړ کې که د قبایلی سیمو سرکاري دفترونه اول د بجلی بقایا جات واغستی شي نو اولس به پخپله د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي، خو ولې د اولس لبا اول د لوډ شیډنګ نه کولو باور ورکول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو، د سیمې حالات او نړیوالو مطبوعاتو کې دا وخت حسیبه شهید تاسو ته د واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو مقاله او مهم ټکي وړاندې کوي. دغه ورځپاڼو د پاکستان په کورنی او بهرنی سیاستي حالاتو باندې لیکل کړي دي. زمونږ همکار حسیبه شهید یې تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوباما اداره په ښکاره پاکستان ملامتوي چې د افغانستان په برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ وړي. دغه اداره وایي چې پاکستان د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، د امریکا مرستې اخلي او ورسره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او لارښوونې ورته کوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان ردول په دې برخه کې د قناعت وړ نه دي. خو ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار په ورځ په یوې خبرې شوې لیکنې کې وویل چې امریکا هم که په دې برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ نه وړي، یوه تګلاره هم نه لري. د امریکا حکومت له پاکستان نه غوښتي دي چې د حقاني شبکه وځپي. دغه ډله په کابل کې تیره میاشت د امریکا د سفارت د برید سربیره په افغانستان کې په وروستیو کې په یو لړ بریدونو تورنه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو په وینا او د حقاني شبکې د مشر په وینا امریکایي چارواکو هم هڅه کړې ده چې د حقاني له ډلې سره اړیکې وساتي، څو دغه شبکه د سولې خبرو ته راولي. آصف علي زرداري په خپلې خبرې کړې لیکنې کې څرګندوي چې کله چې پر موږ نیوکه کېږي چې بنسټپالو ته پناه ورکوو، امریکا له همدغو ډلو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا په یوې خبرې شوې لیکنې کې د پاکستان یوه کورنۍ مسله څېړي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د شل ساعتو په مخه د برېښنا د نشټوالي یا لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنو لارون کوونکو د دوهمې ورځې په مخه خپله غوسه څرګنده کړه او اپوزیشن له دې نه ګټه اوچته کړه او پر کمزوري ائتلافي حکومت یې خپل فشار زیات کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور بیکاري او انفلیشن د یو سل او اتیا میلیونه پاکستانیانو لپاره د وسوالو تر چاودنو او فرقه یي شخړو نه د پاکستان په ښارونو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له بریدونو سره هم مخامخ دی او هم تیرونه د امریکا له دې تورونو سره مخامخ شو چې د دې هیواد پوځ له افغان یاغیانو سره مرستې کوي. ورځپاڼه بیا د پاکستان دې ستونزې ته اشاره کوي چې حکومت د هغو کمپنیو پیسې نه دي برابرې کړې چې تیل او بجلی برابروي، نو له دې سره د بجلی په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، د نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی امریکا په افغانستان کې د وسلوالو په حواله پالیسۍ کې د تضاد ښکار ده. یو وخت کې ورسره رابطې کولی شي او بل وخت کې د هغوی پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو خبرې کیږي. د دې مقاله مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د یاغیانو سره د امریکا لخوا د خبرو اترو په حق لا د لیکوال اریک شمیټ لیکل شوې مقاله شایع کړې ده. شمیټ لیکي تیره هفته د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار پاکستان ته سخت پیغام ورکړی چې د حقاني وسلوالې ډلې چې د افغانستان په خونړي عملیاتو کې ککړ دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې سره یې نږدې اړیکې دي، د دوی پر ضد د عملیات وکړي. خو بلخوا څو هفتې وړاندې امریکایي چارواکو د حقاني وسلوالې ډلې د مشرانو سره خفیا ملاقات کړي. د دې ملاقات مقصد دا و چې دغه ډله او یا یې سغړی په افغانستان کې د جنگ ختمولو او خبرو اترو په سلسله کې برخه واخلي. لیکوال وایي چې د دې دواړو خبرو په منځ کې یو میاش فرق دی، خو دا د افغانستان او پاکستان په حق لا د اوباما انتظامیه په پالیسۍ کې د تضاد څرګندونه کوي چې د افغان ستونزې د هواري لپاره یې جاری ساتي. اریک شمیټ وړاندې لیکي د امریکا لخوا د پاکستانی استخباراتي ادارې په وسیله د حقاني وسلوالې ډلې سره خبرې اترې څرګندوي چې په افغانستان کې د دې ډلې او نور وسلوالو طالبانو پر ضد یوازې پوځي کاروي ګټوره نه ده. د چارواکو په وینا دغه خبرې اترې ناکامه شوې او د هغې نه پس په نیټو او امریکایي سفارتخانه بریدونه وشول چې د امریکا په وینا حقاني وسلوالې ډلې ترسره کړي. لیکوال وای امریکا غواړي چې حقانی ډله په ترهګر تنظیمونو کې شامل کړي چې اساسي یې منجمد شي او ورته مرسته هم نه ملاويږي. خو ځنی پوځي چارواکي په دې نظر دي چې دا راز به د حقانی ډلې سره اختلاف نور هم زیات شي او په مستقبل کې به ورسره د خبرو اترو امکان ختم شي. د لیکوال په وینا امریکا د حقانی ډلې خلاف کاروایی لپاره په پاکستان فشار زیات کړی او د خارجه چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ ویلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به په راروانو څو ورځو کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې تفصیلي خبرو اترو لپاره پاکستان ته ځي چې تر ټولو اول به پکې د حقانی ډلې په حق له خبره کیږي. شمیت لیکي امریکایي چارواکو پاکستان ته خفیه دړه ورکړې چې که په افغانستان کې د دوی په ځواکونو دغه ډول بریدونه جاری وي نو دوی به ډرون بریدونه زیات کړي او یا به په پاکستان کې خصوصي کاروایی کولې شي. خو د لیکوال په وینا په دې حق لا د وایټ هاوس د خارجه چارو د وزارت او د سی آی ای ویاندو د سویلونه ډډه وکړه. لیکوال وایي د حقانی ډلې یو مشر سراج الدین حقانی بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دوی سره د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو د خبرو اترو په لړ کې رابطه کړي چې جنگ دی پریک دی او په حکومت کې د برخه واخلي. خو د یو افغان چارواکي په وینا دغه خبرې اترې ناکامه شوې نو ځکه په تیر ورځو کې دغه خونړي بریدونه مخه تراغلل. د نیویارک ټایمز د دې مقاله په اخر کې اریک شمیټ د جنوبی ایشیا د کارپوهانو په حواله لیکي چې امریکا د خبرو اترو لپاره د حقانی غونډې د وړو وړو وسلوالو ډلو سره رابطه کوي. خو د ځنی امریکایي چارواکو په نظر د افغانستان په ناارامۍ کې تر ټولو زیات کردار هم دغه ډلې دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خکیدل او خرابیدل دا یو عام خبره ده. خو په خاص توګه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب شوې دي او په دې وروستیو کې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په لړ کې پاکستان د پاکستان انکار لوجې امریکا ډیر زیات د غی سره تعلقات خراب شوې دي. خو په دې لړ کې پاکستانی میډیا او په خاص توګه د اردو ژبې ورسپانو او ټي وي چینلونو د امریکا خلاف د عوامي جذباتو راپارولو یو سلسله شروع کړي. پښتنه دا ده چې آیا حقانی وسلواله ډله د پاکستان په ګټه ده او که څنګه؟ په دې حق لازم همکار داود خټک دا ریپورت لري.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې خواله او خرابواله سنوي خبره نه ده. خو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د مئی د میاشتې په دوهمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته دغه تعلقات مخ په خرابېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې په خپل ځای، خو د پاکستان میډیا په ځانګړي توګه د اردو ژبې ځنې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په دغه حالاتو کې د امریکا پر ضد د عوامي جذباتو راپارولو کې یو رول لوبوي. تیره اونۍ چې د پاکستان په اسلام آباد کې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې و، نو میډیا داسې تصویر پیش کولو چې ګنې د پاکستان او امریکا اړیکې یو داسې حد ته رسیدلې دي چې امریکا په پاکستان حمله کولو ته تیار ده. په پاکستان کې میډیا ولې داسې رول لوبوي؟ سرګند وجه یې دا ده چې مختلف ټلویزیون چینلونه د یو بل سره په مقابله دي او غواړي چې زیات نه زیات خلک خپل طرف ته متوجه کړي، او همدا سبب دی چې داسې خبرونه او تجزیاتي راپورونه خپروي چې عوامي جذباتو ته اپیل کوي. تیره اونۍ په پاکستانی میډیا کې په یو موضوع تر ټولو زیات بحث روانو، او هغه موضوع د امریکا او پاکستان د خرابو اړیکو په اړه و چې زیاتره چینلونو او اخبارونو په سیمه کې د امریکا رول ته ګوته نیوله. خو په دې ټولو حالاتو کې یو پښتنه چې ډیره ضروری ګڼل کېده هیڅ هم راپورته نکړه، او هغه دا چې د حقانی شبکه چې په افغانستان کې د زیاتره د امنې د پیښو ذمہواری په خپل سر اخلي تر څومره حده د پاکستان په کامی مفاد کې ده. بلخوا د حکومت لخوا د رابلل شوي د ټولو ګوندونو د کانفرنس ګډونوالو د کانفرنس په پای کې جاری کړې شوې اعلامیه کې د دې خبرې هیڅ ذکر ونکړو چې په پاکستان یا افغانستان کې وسلوالې ډلې ولې بېګنا خلک وژني او بیا په آزاد مټ او اوچت اواز د هغه بمی او ځانمرګي بریدونو ذمہواری په سر اخلي چې یاتر پکې ملکی وګړي وژل کیږي. د دې پر ځای د کانفرنس ګډونوالو د دغه ډلو سره د مذاکراتو خبره وکړه. که څه هم خبرې اترې د ټولو کشالو یوازینې لار ګڼل کیږي، خو پښتنه دا ده چې څنګه د اغه ډلو سره خبرې اترې کیدلې شي چې د تشدد لارې خپل کړی ده. د ټولو حالاتو ته په کتو سره یو ضروری پښتنه راپورته کیږي، او هغه دا چې آیا دغه ټولې ډلې د پاکستان او د اولس په مفاد کې دي، او دا چې ولې او څوک د دغه ډلو مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ایم کیو ایم یعنی متحده قومی موومنت ډلې یو ځل بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د شاملېدلو اعلان کړی دی. سیړونکو وایي ایم کیو ایم حکومت نه بهر ځان نیمګړی محسوسوي او د کراچۍ اوسیدونکو بیا وایي چې ایم کیو ایم حکومت نه وتلو او راتللو سره اوس آشنا شوی دی. په دې حقلا د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د شورو پشپا د متحده قومي مومنت او پیپلز پارټي د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ایم کیو ایم ډلې یو ځل بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د ګډون اعلان وکړو. ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي چې د دوی دا پریکړه د سند صوبې د خلکو او ملکی ګټو ته په کتو سره کړې ده. خو ځینې شنونکي د خیال لري چې ایم کیو ایم ډله حکومت کې د شاملې دو پرته وخت نشي تیرولی. د سیاسي چارو کارپوه اشرف خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل هغه وایي د مسلم لیگ قاب او ایم کیو ایم دواړو یو شان تګلاره ده چې دوی دواړه حکومت کې د شاملېدو نه بغیر ځان نیمګړی محسوسوي. د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو په خپل منځي شخړو کې بوخت دي او د ولسي ستونزو په لور یې توجه کمه ده. کراچۍ خاریان وایي چې دوی اوس ایم کیو ایم حکومت ته د وتلو او راتللو سره آشنا شوي دي او دا خبر اوس د دوی لپاره خبر نه دی پاتې.
نمانم محمد وارث حکومت لراغه حکومت مجبوری وا کته واپس نه غسته کنه نو حالات نور خرابې ده. ماجر حضور ده هغه سره هیڅ هم نشي کولای. دوی خو چیرې دیو نه منی جو بس هغه وزي وي مونږ یې ډوک دا کوونه حکومت بیا مجبور شي ته وای وای بای راځي خپل سیټ ته دغه نه خواله مونږ په خپایو چې پکې نه ونه خبر دیو په طاقت کمو او چې پکې دغه دیو خو بیا طاقت زیات ته
ما ته هغه ټیم هم نه پتا و چې دی وزي لشل ور پس یا میاش پس دوباره راځي لکه دی خدا کار دی هو دا را هو دا نو سنشته خپل مفاد ته پاره کوي چې سي شرطونه مړای بلیک ملران دي بلیک میل کې دا په وجه باندې راځي هغه سټونو لا بم بیا راځي او ما کا مطلب کراچي کې جهر ال موس لک ټول سامانو او سي دی را ل بیا بدلان جو شارو شي بیا به کسر منظم شي دا شرطونه یې خري چاخت جدول صاحب درې کې یعنی وزیر ترانسپورت راګي داو دارا کې پلانر راګي داو چې کم خوښ دي بوغواله.
مسلم لیگ نون ډلې د ایم کیو ایم او مسلم لیگ قاب حکومت کې د شاملې دوه په پریکړې سخ غبرګون خودلې دي. عوامي نېشنل ګوند سین څنګه په دې حقله په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم حکومت نه د وټلو سم د سرستو دوی په دې باور وو چې ایم کیو ایم به بیرته حکومت ترازی او هم هغه سي وشو. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې د نن ورځې د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. نو راځي چې غوښ شو د نن ورځې پر روخانه مستقبل کې څه دي. پښتانه که یوې خواته د شاندار تاریخ ترڅنګ خولي روایت لري نو بلې خواته ځنې داسې بې ځای او بې مقصد روایت هم لري چې لوجي ډېر میاندې بوري شوی ماشومان یتیمان شوی پیغلې کندې شوی او خولي ځوانان یې خاوري شوی دي. په دغه بدو روایتونو کې ځنې داسې ترپګنۍ او دښمنۍ هم شامل دي چې هیڅ به هیڅ شروع شوي او په عمرونو روان وي او په کې ککړې کورنۍ د مخ کېتلو پر ځای ورس په ورس شاته روان وي. د دې ترڅنګ د خپل ژوند د ساتنې په غرض کې څوک غواړي او کنه خو وسلې هم ځان سره ګرځوي. د خپل ژوند حفاظت د هر تن تر ټولو اولنۍ ذمہواري ده خو پکې د خبرې ته هم پام پکار دی چې دغه حفاظت د بل یو بیګوناتن ژوند خو د خطرې سره نه مخ کوي. بیا ځنې خلک چې د وسلو سره لوبې کوي زیاتره پکې د ځان او یا نورو خلکو ژوند خاوري ریکړي. هم دغه شان یو خپل ځوان مشال ریډیو ته د خپل ژوند په حق لوي
زمانو به احسان الله دانش ته په خبر کې لندیر باپ یو علاقه ده کلی ری چې هغه سره تعلق ساتم. 29 دسمبر 1988 پورې زنار ملوم زما تقریبا هغه ټیم 17 سال عمر سکول کې ووم نن تر لسم پورې ز کمانډر ما د ټول سکول هغه سره سره ما پکې د لکېتی چې دعا وې سهار ټیم کې راوونکو لای اسمبلی باندې کوله سکاوټ کمانډر ما په دې سکول کې د والیبال په کیپټن ما او په تعلیمي لحاظ سره دوه زیات قابل لوم خو بیا هم داسې سیکنډر پوزیشن باندې بیا هم راتلو خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به اتم کلاس نه زه پاسېدم چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و بلکې تر دې ورځې پورې چې په کومه ورځ زه لګېدم نو زه به د قیوم سټیډیم پېښور تلم او خپل رننګ مې کولو.
دا چې څه حادثې سره مخ شوی دی او ولې په دې پوښتنه احسان الله وویل د افسوس خبره خو دغه ده چې په ټوقه کې ورته غم جوړ شو.
زما یو ملګری و چا ورته ویل چې د تماشې ته ګوره زه بازار ته ځم او دا تا سره یکدم د کتابونو دکانو نو هغه چې هلته تماشه کې په هغه بس بدقسمتۍ به ورته ووایو چې زه هغه وخت سره هلته ور ورسېدم هغه سره مې خبرې وکړي خو دې دوران کښې زمونږ یو بل ملګری راغو چې هغه سره به لیک سلی کولو نو ده په ګپ شپ کښې تماشه را واخېسته او زما ملا ترې ونیوه چې دې به وېرېږي یا په دې ټوپ کښې د هغه په کښې داسې بلوټ بلوټې ووهلو داسې تماشه کښې ګوتې ووهلې نو بس هغې سره فایر شو زما سپینل کارډ کښې لږ زخمي شو چې هغې نه زما بیا پیرالایز شوم او زما نیم بدن د هغې نه پس بیا کار پرېښو.
نوموړی وایي که څه هم دا لوی غم و خو چې خبره د حادثې وي نو جرم په خطا کې بدل شي.
هغه وخت سره خو بس زمونږ د کور مخه وه تقریبا مخامخ مې ورور هم ولاړو هغه خو بس بیا هسپتال ته ورسولم نو دغه وخت کښې دغه چې کوم هلک نه لګېدلی م نو د ده په زړه کښې خو څه نه و هغه غریب ما پسې تر هسپتال راغو خو هلته ټولو خلکو ورته دا خبره وکړه چې یاره ته کور ته ته لاړ شه دلته نو تا خو څه داسې معمولي کار نه دی کړی دا حسابه سړی دی ویشتی دی خو هغه اف آی آر کښې ما وویل چې زه د ګپ شپ کښې د غلطی نه زه د دې ملګري د لاسه لګېدلی یم نو بیا زمونږ په علاقه کښې داسې جرګه سیسټم دی زمونږ مشران راغون شو ټول کنه چې پولیس خو به خیر خپل کار کوي به د غلطۍ کار دی خو دې هلک له سزا پکار ده نو بیا چې ټول زمونږ شکر دی ایجوکیټډ کور دی خاندان هم دی نو بس دې خپلو کښې دا فیصله وکړه چې یاره هلک ژوندی دی او اوس دې خپله وایي چې زه د غلطۍ نه لګېدلی یم نو د جرګې په مخ باندې مونږ هغه کس بالکل معاف کړو.
نه یوازې دا چې احسان الله په خپل تقدیر صبر وکړو بلکې هغه دوست ته یې هم ویل چې خفګان دې نه کوي د بخلی دی خو چې هر قانون او جرګه یې معاف کړي نو د ضمیر د عدالت سره به څوک څه وکړي.
بیا هغه هلک دومره زیات خفه و چې هغه مطلب دا دی چې نشې شروع کړي او ما له به راتلو هم که نه هغې سره به ډېر زیات به خفه و هغې کور والا به هم زما تپوس کولو نو په دې کښې بیا داسې کار وشو چې د هغه مزغو بالکل لکه داسې کار یې ورو پرېښو داسې ما به پوهولو هم چې یاره بس خیر دی دا خو د خدای طرف نه وشو زما ډېر ښه دوست و هغه نو هغه ویل چې یاره دا خو زه نه شم برداشت کولی ته به اوس ټول عمر څنګه دغسې معذور یې اوس تا خو راکړه دی علاج هم اوس نشته دی نو ډېر زیات د خفګان د وجې نه هغه تقریبا 80% هغه اوس لیونی شوی دی او هغه خپل ژوند هم ځان له دې طریقه خراب کړو چې یاره ما نه ولې داسې ښه ملګری ولګېدو نو زما دې ټولو خلکو ته دا هم پاس دی چې په دغسې تماچو کښې د ګوتې نه وایي چې مطلب دا دی هغه بیا بل ته نقصان ورسوي او د هغه خپل عمر هم خراب شي.
احسان الله دانش د خپلې کورنۍ او دوستانو په مرسته او د خپل همت له کبله ښه تعلیم کړی ښه نوکري یې ترلاسه کړی او نن سبا ډېر د عزت ژوند تېروي. په نننی پروګرام کې په ملایشیا کې د زده کړو په اړه معلومات درکوو. د دې هیواد شمیره د ایشیا په پرمختللي هیوادونو کې کیږي او د پاکستانی او په خاص توګه د پښتنو طالب علمانو لپاره په حکومتي یونیورسټو کې ګڼ شمیر وظیفې یا سکالرشپس ورکوي چې د نورو هیوادونو په نسبت ډیر په اسانۍ ترلاسه کیدی شي. محمد اسلام په دغه وظیفه ترلاسه کولو کې بریالی شوی چې دا وخت د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې په انفارمیشن ټیکنالوژي کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. نوموړی وایي په کار دی چې په انټرنیټ د خپلې شعبې لټون وکړی شي او یو تن چې څومره تعلیم ترلاسه کړی وي او وړاندې څه کول غواړي هغه هم په پام کې ونیسي.
دا کوم چې مونږ انټرنیټ یوز کوو که نه خلک یې ډېر بیګ اپلیکیشن دپاره غواړي یاره ته انټرنیټ نه شته که نه نو چې یو سړی انټرنیټ نن سبا هر ځای کښې اویلیبل دی په کلي کښې هم شته دی او هر ځای کښې د انټرنیټ سهولت اویلیبل دی. زه به سجشن کوم چې کله زه فارغه شوم د انجینیرینګ نه نو هغه وخت کښې خیر په 2000 کښې زه فارغه شوی وم نو ما ویل یاره راشه پېښور کښې داسې معمولي شان جاب وګوره چې زه په انټرنیټ سره چې ورسره یوز کوم یې هغه وخت کښې دې کلي کښې نه اوس خو موندلي کښې نن سبا انټرنیټ لګېدلی دی ښه په اسانه په دوه روپۍ او داسې ګنټه ورته میلاویږي که نه نو هغه به ما سانه سرچ کوو بیا مې داسې چلو کوو چې یو څو سوپروایزر ته چې ماډل ډي څه پراجیکټ باندې کار کړي وو هغوی ته بیسک ما ته پته نه وه چې څنګه پروسس دی خو هغوی ته ما ایمیل وکړه هغوی ما ته ریسپانس کښې داسې وکړه چې یاره ته دې دې ویب سایټ باندې دا دا خپل فیلډ ته دې دې سره ته وګوره چې یاره مطلب ستا سره میلاویږي که نه ستا فیلډ سره نو بیا ته مونږ ته رابطه وکړه.
د نفسیاتو کارپوهان وایي د تعلیم او زده کړو سفر وخت ډیر غواړي خو زیاتره خلک په لږ وخت کې لوړ مقام ترلاسه کول غواړي چې له امله یې ځینې خلک د تعلیم په میدان کې ناکام شي. داراز محمد اسلام هم وایي په ملایشیا کې د داخلي لپاره یې ډیر وخت لګولی دی.
یو دو سایډ زما فیکس ریلیټډ ما هو ته ریسپانس ورکو خو په دې دوران کې دې پروسس کې تقریبا یو کال یو نیم داسې لګېدو خو زه خو الډي مسلک جابو په بخور کې هغه سره ما هو ته ایمیل وکړ هغه ایمیل نه پاس چې پاز دې وان سره راځي نو بس دې ما هغه نو ستې ترالم او هغه ته مې به ویل چې دا کار ما کړی دی نو پرو رو 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 باندې خو چې بیا دلته راملم نو بیا به ته هغې ته په فرسټ سمیسټر کې هغه آؤټ پټ خې نو هغه به تا سپانسر کړي. سپانسر داسې وي چې په هغې سره یعنې ما ته اوس پی ملیم ده که نه یعنې لایف نارمل ښه ټایم پاس کېږي چې سړی نارمل لایف جو تېروي که نه داسې نه کېږي چې سړی به سیونګ هم وکړي او دا به کوم دا نه نه ډېرې غټې خرچې هم پکې نه کېږي. نارمل لایف مو پکې ښه آزاده په هغه سپانسر کې تېرېږي خو آؤټ پټ به هغه کس ښیي او الحمدلله پښتانه خو نن سبا لږ گائیڈنس واڑی اور نور خو قابلان دی خو لږ گائیڈنس واڑی کی گائیڈنس ته ملاو شي نو به روس ته ناراضی.
نو موږ ولې زیاتوی د پاکستان طالب علمان په ملایشیا کې ډیر په اسانۍ زده کړې تر لاسه کولې شي.
اول دوی لینگویج کې لږ فرق وو خو اوس چونکې دوی مې انګلیش شوی دی که نه نو هغه نظام هغه سیستم دومره فرق موږ ته نه فیل کېږي او ایشیا کنټریز هم دی هغه نه دی خو دا لږ ایڈوانس په دې دی چې دوی ته ګورنمنټ لږ فنډ ملاویږي یونیورسٹی نه اسٹیبلش دی لیب یې اسٹیبلش دی کار پکې کېږي او ایجوکیشن یې چونکې دا هم د انګلیش انګریزان دلته پاتې شوي وو او څنګه زموږ هم انګریزان پاتې شوي نو تعلیمي کې به دومره فرق زموږ پاکستان او دلته نشته. موږ پاکستان کې موږ ښه انټلیجنټ یو خو موږ ته ګورنمنټ سپورټ نشته هغې وجه دا ده چې لیب او یونیورسٹی نه اسٹیبلش نه دي. دلته فرق دا ده چې دلته لیب او یونیورسٹی نه ډېر اسٹیبلش دي بیکاز آف ګورنمنټ سپورټ. چې سړی دلته راشي نو ډېر ښکلی او مزیدار ایجوکیشن کولی شي. زه داسې نه چې زه دلته یم او دا ځای به د بیسټ وي که نه خو ما ته اوسه پورې ما ماستر هم کړی بیا مې اوس پی ایچ ډي کوم او آخري سمیسټر مې دی اوسه پورې ما ته داسې نه دي تېر شوي چې یاره زما ایجوکیشن خو ډېر کمزوری شو ډېر ښکته لاړو ما ډېر زیات ډېر زده کړه او زه وایم چې یاره که زه یورپ او داسې کېدای شي مال ته نه وای زده کړی ځکه چې زه به داسې لږ بلش شوی شانته وی که نه او کوم زما ایجوکیشن وو هغې نه ما ډېر زده کړه او پی ایچ ډي دې ته وایم چې سړی زده کړي د خپل تېر شوي ایجوکیشن له لږ نور زده کړي.
محمد اسلام وایی هسه خو د ملایشیا یو شمیر یونیورسټي وظیفه ورکوي خو یونیورسټي ټیکنالوژي پیټروناس یعنی یو ټی پی داسې یونیورسټي ده د لوړو زده کړو لپاره د محل تر ټولو ښه وظیفه ورکوي او هر تن یې ښه په اسانۍ د انټرنیټ د لارې لټولی شي.
هغه خو د ټاپ یونیورسٹی ده نوې جوړه شوې ښه سکالرشپ ورکوي. مخکې به دغه یونیورسٹی خلک پاکستان ته تلو او دلته سپیشلی دا ځل چې تللي وو 2009 کې چې دوی کړي وو نو دوی پېښور ته تللي وو او پېښور نه ټول پښتانه سټوډنټس راوستي دي نو هغوی په ویب سایټ باندې ښه باقاعده ښودي چې په دې یونیورسٹی کې که تا ایډمیشن واغېستو نو دا هغه به تا ته پیمنټ کوي. هغې کې د سپروایزر یا د سکالرشپ ضرورت نشته. په هغه پیمنټ کې به ته د هغوی څه لیب ورکې او هغه هم په ایکسپیرینس کې راځي که نه ایکسټرا لږ چېرته لیب سټوډنټس کې نه لږ لیب ور به وکړي که نه او تا ته ښه مزیدار د ټول نه های پیمنټ هغوی کوي. نو هغه ویب سایټ دی www.universitypetronas.utp.edu.my دغه ویب سایټ باندې چې سړی لاړ شي ډېر ایزي دی او هغې باندې پوره ډیټیل دی او چې کوم څنګه سړی غواړي صرف آنلاین اپلیکیشن دی سبمیټ کړي هغه ته ریسپانس ملاو شي په هغه ورځ نه لکه یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد نو هغه به هغه ته ملاو شي چې ستا اپلیکیشن ایکسپټ شو نو د ریمیشن وشو ده ته به هغه پیسې ملاویږي هغه په ویب سایټ باندې دی او هغه د ټول یونیورسټیانو نه غټ سکالرشپ دی هغې کې هېڅ سم نشته بلکې هغې مره تنخواه سړی په پاکستان کې هم نشي اخیستی.
نوموړی زیاتوي د داخلي لپاره دوی د ډیر آسان شرایطو سره د انګریزي ژبې یو امتحان اخلي.
انګلیش ټیسټ دی او خو سړی چې مطلب یې خو چې کوي سړی پی سي وکړي نو انګلیش ټیسټ په هر ځای کې آیلټس چې دی کوم یو چې انګلیش ټیسټونه دي که نه نو هغه دې پاس کې او دوی د ټول نه کم بینډ غواړي 5.5 غواړي که نه هر ځای کې 6 or 7 بینډ غواړي او دلته دوی 5.5 غواړي که هغه ټیسټ یې فیل کو ان کیس او دسه ټیسټ نو او د دې اډمیشن وشو نو دوی نه بیا دلته په دې خپل لوکل یونیورسټیانو کې هم ټیسټ اړي که ان کیس هغه ټیسټ یې بین فیل کو نو آخري لاسټ چانس به دا انګلیش پاس کوي. او هغه انګلیش کې دې پاس کی نو بس بیا بادا خو ایڈمیشن بده ته شوی د سنګ ایڈمیشن د کینسلېږي هغه به علی کینسلېږي چې دې بالکل زیرو په انګلیش کې نو دا څه مسله زمنګ سټوډنټس ته نه دغه موږ ټول خلک له انګلیش ورزي
دا محمد اسلام چې په کوالالمپور کې په ملایشیا نېشنل یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
متلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني